اته بجې شوې. احمد شیبر يم، سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبر نه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وی نن جمعه د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د غریاست پنځنبه پورس په یو خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګراموی ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له $200 to $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې پرون د یوې ایرانی سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیاردر ایلون ماسک د نومبر په 12 په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره څه باندې 1 ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایرانی سرچینې چې ورسپانې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبت ارزولی دي. تر اوسه وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتو کې د ایران اساس ولې دا غونډه نه ده تایید کړې. د فرانس پریس اژانس په باور که چیرته دا خبرې شوې وي دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالد ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا د شرکتونو او سپیس ایکس د څښتن ایلون ماسک د نفوذ بل نقشه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د وی نړیوال سرمشیزي په څنډه کې د چین ولسمشر شي جن پینګ سره خبري وکړي. دا لیدنه کتنه په داس وخت تر سره کیږي چې پکینګ دیتا تیارای نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډونالد ټرمپ ستنی شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا شروع کند. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از این که به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و رو گشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت، آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش‌های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
ولی ما واکنش بیش گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستشو بر اساس منافع خودش و سیاستهای پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ می‌زنیم. یک مقاله جالبم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتند، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح است نیست، مقایسه بکنیم با دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باورستن، از جمله مثلا تا جایی که مدیدون مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشه، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این را فراموش نکنیم که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات را تخریب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دست گاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواد که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و مهمدار چین رکن بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف مهمدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان باز واقعیت های دیگه امروز وجود داره که اون رو نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنند، بعد از او باز مفکر می کنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول ریاست جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ای ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری می نامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چی معنای می تواند داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن، ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودند که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
ما چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری شما نشنیدیم که چنین چیزی گفته باشه.
در دوره اول هم اشاره کرده بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیرم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیرم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ یک معامله با ایران انجام بده، بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
یک معامله منصفانه اونطوری یک چیزایی یادآوری
کنه، اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع و توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحو گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزادی چهار نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره، اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم، یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها، و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه، و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده کافی از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اونجا انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنا و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میکنم آقای ترامپ قسمی که شما قبلا گفتین یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسه. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چین و معاملات جدید را براه خواهد انداخت اگر علاقمندی به او حد باشه در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران هنوزم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن این تحریم ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش های اجتماعی در داخل و تحریم ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی میکنیم در خاورمیانه دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان هر از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبا جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الا اینکه ماندار بازی استثناءات فرارویش بیایه. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگویم که به دو عامل ارتباط میگیره. یکی ای که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنه و چی نوع کمک کنه و بر کدام مقاصد کمک کنه و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان ها مطرح باشه. دوم این است که اینها منمدار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا نمی دو سه سال شاهد بودیم به روایت های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد امو هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایس یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او به این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی، صحبت اینا آن، که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن، صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرالای آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا یک حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من به حیث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا این که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لحاظا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح شد.
بسیار زیاد تشکر عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. آزادی رادیو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلامونه ومنی. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو، لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو اوسه درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سوه، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم تر څمې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم، او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخو ژمی وو، موږ کوټې ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت به چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي. بس هر څو د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي، نو موږ به تللي وو په کوټه کښې مو ګزاره کوله. موږ لا نه تللو د کندهار څخه، بس الله تاسې وه چې وړونه مو ګزاره نه سو کړی. مشر وړونه وه هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله، او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کښې شهیده سوله. نو دغه حالات وه چې د الله سړی مجبوره کې څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا یا له غمه ځنه. نو زه یو په هغه کښې یم چې د مجبورۍ موږ تللي یو.
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشومتوب، او بیا د کوټې د ژوند را ته وایستې، د چمنو د کوټې د ژوند را ته وایستې. خلک چې کله مهاجرېږي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شی دی، سختۍ زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامت محترم، ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ما وویله چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط هم وه چې مور مې ټپي سوه، او بیا هغه پسې شهیده سوله. نو یو یتي مالک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته راغلم چې بیا زه راغلمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتوب ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه ما ته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تانجې ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کښې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره دا وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پر ما باندې ډېر ټینګار کوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو موت علم دی، دغه ده دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موت علم دی، موږ به هڅولو. دغه هغه څه وه چې په ما کښې یو سپېڅلی را پیدا کړي، یو جورانی سپېڅلی را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنۍ راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا سوه، شوق پیدا سو. نو هغه و چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کښې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېیم زه درېیم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټ یې نه پرېښولم، چې ول ته دغه شان کارت لرې مالیا، نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایسته ول، زه ولاړ سه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بیخي روس پر هېڅ نه هېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه. ما بیا مې خط ورته ولیکئ، ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکئ چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. بیا چې زه ولاړم، کوټې راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې. زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته یې مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل په ځوانانو په خپرونه کښې، ځوان نړۍ په نامه یې خپرونه وه. بیا زما مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله، زه سهاریان وم چې زما غږ د راډیو څه خپرېږي. هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی، اوس مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل. تاسې شعر هم وایست لکله؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. دغه شعر پخوا به دی ویل چې دا خوږمن زړګي په غږ دی، رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کښې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کښې وه، نیمه دوستان په افغانستان کښې وه، نیمه په کوټه کښې وه، نیمه به چېرې وه، نیمه به چېرې وه. او دغه حالات به ما باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم ته ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی، د 1909 کال د اووم میاشتې پر 24 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1386 بیا د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کښې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کښې مې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. زه به یو دغه درته وایم چې خوښه وه غزلونه مستا، مګر ما یو دغه م لیکلی دی، یو دوایم مې لیکلی دی، او تر څنګه یو آزاد نظم دی. نو چې تا خوښ وه هغه به شعر ته وایم، دا به تا خوښ ته پرېږدم. ښه، یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کښې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې. یوه ژمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې کتابونه مې تفسیري لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تر علامه ملتي اخبارو سرغار اخبارو به مې پاکي او کلم شروع کړي چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات مې کلمونه لیکل پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دی ما نه چاپه ځینې د کوچنیو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس دا چاپ وځل په مخ راغلي دي مخ مې زنګرځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار راستي ویل کړه ام مسلک دی مې شوق دی ام زراعي معاشو نو دا خلاصې نو سره
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منزور ده
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مرو ژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کنداريان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی غو چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوښ ما په کتاب باندې خبري وکړل کوم استاد معصوم وتک انجنیر شرشار رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګان شو نور استادان په کتاب باندې وژغې د لغې وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه وزه کې چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چې چې لمړی اولاد پیدا شي شې احساس کوي مثلا شو ادو کې شې احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کې شې احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلی زړه ځین کسان لپاره نو باندې اعتقاد وکي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټل کې د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشل کولای چې بجر شرایط کوم کار وکي ما یو سنسي او دا سنسي چې وایزنه ما جریم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې دریم نمبر ګیر تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه الترا دې مرکه کې مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای چې ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي
کله چې برته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي ما سره کې ټول سره د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل سم زپ بیخي خپل دولومه ځکه زما علاقه و په خو او د زمونږ عالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکلا هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریانو د دات څنګه حالات ته کله کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پېښ کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اورېدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خو دې لاس منځرس کې کړی ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي بیا به هغه ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د خبرونه خو ما ژورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده ما ځم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر خبرونه مې دروسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څومره چې کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په واکه ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاوا لسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع په کې مشاريع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وجه کرکتنه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک موبایل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یک زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلګو لري د پواکې د مطبوعاتو نو دغه فیسبوک دا شاندول نه و دخل دونه کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس بخره مو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و وسي خبرونه و نو هغه را دوی کې بیان نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض را دوی کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې مې نه منو ورته لکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورډي ورډي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیرابیر خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول خبرونه راجمع کړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې د غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا وروړي خلکو وسته یا لري خلکو خوښ کړ بیا غو دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مچاپ کړي دا خصوص سره چې البته بیا ډیر خلکو نور خوښ کړي نو دا خاص ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په زمونږ کې د دې رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړې پیل کړه دغه سلام تندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره ترڅنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور پرېسات کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دې په غشتنه باندې کې تورې مدر ریاست وې مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو طلوع افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختبرولې تر څنګ مې خبري علي هم ورسره کوله
کله بیا له وطن وو وته
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدور بیا
نو بیا تم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره، ته یې کین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه، تلای خو سي دغه راتلای بېرته سي خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نه سي، دا بهیر ودرې دي بیا څوک تللی نه سي. او بیا تا دا شه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې، ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. دریم وارې مې زړه ښه کړي، زړه مې راغونډ کړي، راغلی شم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا دي. بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې یي؟ هلته ما کار وکړي، ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړي، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې موږ رپورټ ته راستوه. اخیر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوی چویل کې، د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وای نه، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا اولادو دغه دی، او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ویره سره وي، یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی زما خوشاله ومه چې دوا وی کولې. نو د مور پلار دوا چا سره یو په ځمن نه کمه کیږي، خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سوي د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست صاحب، د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه ما بخلقو ته خلقو چیر تللی څنګه ولاړې، ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سروان صاحب محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در وو غرو در وو در ابو واوشتي، ما ول زو در وو غرو در وو در ابو واوشتي، یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم، ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني وو. یعنی د سجه په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و، پر ځینی غټو مټرام شي د کلی مو ځای نه نه المانی مو ترانچ په افغانستان تر افله دا پر ای بد وټی کې سره مې راو یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شپ هغه د المانی ژبه وو. نو دلته راته ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی قسم شو رادیو ته تلم نه په ژبه سره خلاص دی نه په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زم د ژبه کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ورام ته رسیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړی نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیر مشکل ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي. دلته خو پردې وطن دي، هر ځانې څخه خبر دول پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته.
تو داره تو چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسه جالبه قصه لري.
خوله دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم را تنوي و د خلکو خبره تنوي و د دې دود دستور تنوي و انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطرات وای موږ په
دستور به چې کېدې سي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چې ورته یا تاسو دا ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو دا ډېر بده خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس ټیغه ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړي کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاس کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوچان لپاره ډیره مهمه مسایده ده کده لوب د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول کوچان فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي یعنی دوی په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه مورته وایم بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو ته نه پرېږدو په لویر په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم زم وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره ده نو کچیر مرش په وطن کې موږ نه حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګولي گلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړی ته رسي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه هر خبره نوې ده هر خبره خاطره ده هر خبره تجربه ده او دا خلکونه پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډېر مخکې دلی دي موږ خو ارګړی اوسه موږ جنګ ختای بیا نه پېښې څه وایي بس پر مر باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې لري چې موږ هم داسې و په دې لري چې موږ هم داسې ورته خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپلته معلمین چې وینم ما به خپل د معلمانو سره پر تل کوم لیکن وکړه خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مال څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي ګور پر شونډه به مسکا خبره ده څومره خو ګرته چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي بیا ته چې خو کړه پلاړې مرده یې مور مړه دل چې ګورې ونی ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راونه نه وایي بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه را سوا خستر ک په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسور د مینځ ولاړګ یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علم سرمایه ده د وطن سوز وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچویلې کار وکړي پس لاغه چې وکړه چې تر څو ژبه زده نه کې دا نه یوازې دلته ارزای ژبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخلي دلای دا وته ځي او راځي کار ته ځکه نو لري نشي کولای نو دا وی غواړم بل چې زه کالته په پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه وای دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره وای مې په آلمانی نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې په کور ته راغلم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا وی غواړم بل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبه څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه مبادره سره پرته چې په خېدو تارچا لري
سپیشل سیف ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس به خبرو ته غوښونی په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدرنګ کړي نه ډیره مننه ژوندۍ وسی
never made open us